دا سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو په اړه ریپورت لرو، همدارنګه ځینو نور مسایل هم څېړو. خو په لړ خبرونو کې سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمول لپاره له هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ په برخه کې وړاندې سوې طرحه تایید کړه. او په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پورې وروښتون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمول لپاره له هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشر ایمانی څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې پارک کې د اورپای ټولنې د پولیسو د ماموریت له مشر سره د خبرو پر مهال کړی دی. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوی چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پر سوی او د دې لپاره چې د پوینا خلکو پر پولیس خپل کسان بللی نور کار باید ووسی. شاغلی غنی د یو داسې میکانیزم درمسته کېدو هیله شوډلې چې وکولای شي د خلکو او پولیسو ترمنځ باور زیات کړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږي او دندو د ویش هغه طرحه تایید کړي چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوی و. له ارکسخه په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر د دې طرحې پر جدي عملي کولو ټینګار کړی دی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په اعلامیه کې د هم ویل شوی چې د قلی اردوګانو، قومندانیو، کندکونو او پوسټو ترمنځ همغږي باید ډیره شي. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي نشټوالی هغه څه دی چې تر ډیره په هیواد کې د ناامنیو د غځېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې اجمنه کړې ده. دغه موزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار لوټ او صحای د غصب لګوار سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالی مرستيال زردشت شمس لخفل جاپاني سیال سره د سیشمې پورز د دغه موزیم تر لیدو وروسته خبر اعلان تول چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي.
دغه یو تاریخي ساحه چې د بودایي آثارو تر ټولو مهم او ارزښتناک میوزیم و د منطقې په سطح په داسې حال کې چې تاریخي آثار خو ټول لوټ شوي دي. دغه ودانۍ هم بیخي زیات تخریب شوې ده او غصب هم شوې ده. په دې اړه به د دوی په همکارۍ کوشش وکړو چې د نړیوالو توجه راجلب کړو. په لومړي قدم کې به موږ د دې ساحه احاطه کړو، بیا به وګورو که د نړیوالو کومکونو او مرستې وشونه ان شاء الله د هغې په بیا رغونه او په جوړولو باندې به پیل کوو.
ټاکل شوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د تلاتیپی او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ سي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر دې نندارې وروسته به ټول هغه تاریخي آثار چې د څلورو لسیزو په موده کې له افغانستان څخه قاچاق سي وو او د نړیوالو باستاني ادارو لاسته ورغلي بیرته افغانستان ته ورکړل سي او دوی به یې په همدغو موزیمونو کې ځای پر ځای کړي. بیا هم شرغلاست. د کویت یو لوړ پړی چارواکي وایي چې هیواد په سوری او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم دغه هیواد د اساسي قانون لمخې د دوی سرتیري نسی کولای ل خپل پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل گاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحدي، د هغو څلور د شیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شو. د دې ائتلاف هدف په عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوه مرکه کې ویلي هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren
دی وای کویت د خلیج د همکارۍ شورا په ځنګړې ډول سعودي عربستان سره د داعش په وړاندې جګړه کې ل خپل ورونو سره اوږه په اوږه ولر دی. موږ خوښیو او د دې ورتیا لرو چې د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې هغه څه چې اړین دي تر سره کړو. کویت او د خلیج یو شمیر نور هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره هم له 2014 میلادي کال راهیسې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه په سوریه کې په ښکېلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناه ځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېره اونۍ په ژنیو کې کېدونکې وې. کیری د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونو د دې سبب سوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانېږي د مذاکرات لپاره راټول سي او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل سوی جان کیری نن په منشن کې له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي چې مسکو د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوه مرکه کې ویلي چې پلان ځانګړی او ساده دی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په سوریه کې د بیپولي ډاکټرانو پر ورختون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې دا ورختون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت درلود. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی دی، خو په دې ورستوي اونۍ کې د سوریه حکومت هڅه کوي د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دې سیمې کنټرول له یاغیانو واخلي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برخه کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي په دې برید کې چې د فبروري پر 15 سوي د روغتون د ودانۍ یوه برخه ویجاړه شوې ده او د بولاس خدمات په ټپه درېدلې دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه پوښتلې چې وایي واشنگټن د سوریې د کورد ډیموکراټیک اتحاد ګوند د یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. انکارا دغه ګوند کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یو برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ته ترکیه، امریکا او اروپای ټولنه د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د سوریه د کورد ډیموکراټیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکیه چارواکي وایي په دغه هیواد کې د امریکا سفیر جان باسی د سیشن په ورځ احضار کړی او په دې اړه د انقره اندیشنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د خبره د فبروري پر 8 منټه کړې و چې د پی وای جی یا د سوریه د کورد ډیموکراټیک اتحاد ګوند د تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی پر واشنگټن ژغ کړی چې د پی وای جی او ترکیه ترمنځ یو د خپل متحد په توګه انتخاب کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي، خو دا پوځي عملیات به د پخوانیو هغو سره څه توپیر ولري؟ د پولیسو د 1515 بسون قومندان عصمت الله دولت زه
دا زموږ مادي تخنیکي او تصحیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي.
ملګری ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د ښاغلي رحماني پر مړینه د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مرکه هم درته وړاندې کوو. که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. ازادي یو اوریدونکو د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو سات کې اوریدلی شي. دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوي چې د مخام لوونه بیا د سهار تر و پوری په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. وسته اساتید رادیو اوري د هلمند امنیتي چارواکي وایي غوړي په زینو نام نه ولسوالیو کې په ځنګړې توګه د مرکز لخکرګا په شاوخوا سیمو کې نوی پوځي عملیات وکړي. ځای چارواکي ډاټ سرګندوي چې دا عملیات به د خود تسلیحاتی امکاناتو او پرسونل لاړخه د دې جوګوي چې خېل استراوړنی ولري. تفصیل له فریبا ظاهر څخه ورو
د هلمند امنیتی چارواکو پرون د وی امنیتی غونډې پترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګا د شاوخوا سیمو پر امنیتی وضعیت تر غوړو وروسته پټیلې چې په دغو سیمو کې نوې عملیات تر سره کړي. د دغه ولایت امنیتی چارواکي کته هم وایي عملیاتي پلان جوړ شوی خو د نوې عملیاتو د پیل دقیق نیټه یاد نه کړه. د پولیسو د 515 بوست زون قماندان اسمت الله دولت سی ازادي رډيو ته ویل چې ل پلازمینې کابل څخه د نوې تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو پر رسیدو سره او هم په خپل د سیمیزو ځواکونو په تخنیکی او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولای سي د عملیات ل پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی ده او پلان مو منزور شوی ده. وسته د تطبیق مرحله شروع کی دار و نسبت او په خواته تفاوت دا دی چې دار و موږ مادي تخنیکی او تسلیحاتي امکانات پر خوانه ډیر شوي او پرسونل مو عالی تعلیمات لري او په شر روحیه ودې ته جوړه دی چې د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
شغلی دولتي د دغه عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. د څرګندونی داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبې په ورځ د ولایت تازه د مسرتيري او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لاري د هلمند زید ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه د غستونزو تاغس چې لازم و پاملرنه نه ده سوي. عبدالحی خونزاده ازادي رادیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنی او ډېرې دوه یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همدارس په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنۍ ځواکونو حضور حتمی بولی.
او حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې کول چې د همانګیز مل د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګ کې او د دې هم په امنیتي بابا وايي بش سره نږدې همکاري او که مستقیما په عملیات کې وسره همکاري وکړي. د فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بيخي حتمی دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي اورګانو او ملکی ادارې چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرول ولای او د کنټرول څخه د حالت وتلې دي.
د هلمند امنیتي حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیر په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشن بي پورس د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سرتیر به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشوري ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجې په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر ترې وبرید منفي اغیز ولري. د طالبانو د پخواني رژیم یو شمیر غړي وایي چې ملا رحمانی د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولای د سولې پروسه له خپل لارې منحرف کړي. قسم سلمل پادې اړه رپورت لري.
که لیوی خوال افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره کوششونه جاری دي. نو بل لور ته ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموز مړینه به دغه بهیره اغېزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شوروی هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کیږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بیا غیسی نوی
د داده ول شخصیتونو نشتون با واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري. ولې دا چې یو د افغانستان لپاره دی، افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال یې د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره خپل مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله دی میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود. خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل مړ سوی دی. خو د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې زه هغه پېژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم پکښې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو پر نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پېژندل شوی شخصیت و.
په همدې حال کې د طالبانو د جلاسوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د اسلامي امارت ویاند معرفي کوي د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي دی وی دغه د وضعیت په اړه تر کومه چې زه معلومات لرم ناروغي درلوده، خو دا چې دته عاجله ناروغي پېښه سوې یا شهید سوی او یا هم په طبیعي مرګ مړ سوی دی، دا هغه مسایل دي چې زموږ څخه لري دي. د همدار زیاتوي د ملا حسن رحماني زامن دا نه مني چې هغه د ملا اختر محمد منصور ته بیعت کړی وي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځندول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغېزه نسي کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي. ښاغلی وزیر وایي ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودی، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېرې ستونزمنې نه کړي. خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړي دي.
د طالبانو لخوا په ویل مکی د ملا حسن رحماني مړینه تایید شوه. ملا حسن رحماني د طالبانو د پخواني چارواکي سید اکبر خان نږدې ملګری وو او سید اکبر هغه وایي چې له ملا حسن سره یې په وروستیو کې هم د ټلیفون له لارې وخت په وخت خبرې کولې. ملا حسن رحماني د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د کندهار والی او د جنوبي زون تنظیم رئیس و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یو مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر ونه کړي. احمد شیبر د یوې مرکې په پیل کې دا پوښتنه له سید اکبر اغا څخه کړې. نوموړی په ځواب کې وایي
یو عادي مرګ و، خدای مرګ دی، نو زما فکر باندې دا به هېڅکله په صلحه باندې کوم منفي اغېز و منفي اثر نه وکړي. د خپله د هم د سولې طرفدار سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپله بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیز راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته.
خو ځکه زه ویلی شم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و، چې ملا حسن رحماني د جهاد په وخت کې زما سره مجاهد و، زما په جبه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی. او هغه وخت باندې اوسنی
حالات کې اروز از ما پرابطه کې و خزه کاغه سابقه اندوالی چې ما و ده درلوده داغه اندوالی پا واجبانی با هر وقت ما و ده پا من چی رابطه و تلیفونی تماس بمو او بزرف خبر رو چی ده مریض و او ده مریضی پا واجبانی ده موضوع پیش و ده مریضی ده سیم نو چی وست و یعنی ده یو تو ابتی ده مخد ده مریضی رو پیش سو ده پا شبخانه که و پا عذاب و پا تکلیف باندی و نو آغا ده مریضی ده عمل رو سی په او پاتو کې مرڅو نو زما فکر باندې دا خبره چې څوک یې په سل کې سل سره ده بیا دا خبره ده کینې دی چې پر خدای مرګ باندې مرڅو څه کده ده په مرزي او په اصل باندې خبره
صدق پر تاسو ویل شي چې په کوم روختون کې وفات شوی
روختون نه سم ویل چې هغه د کجې ما په سن د دې نه ځل کول چې کوم روختون کې وو ډاکټرانو دی واده درې ورځې یا څلور ورځې مخه وسوري په هغه د خبره
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر و که چېرته دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر
شو بله کراچۍ کې فورم و کراچۍ کې دی د ډېره وخته په کراچۍ کې پروت دی کور دی
که چېرته دی په کراچۍ کې اوسېده او هملته وفات شوی وي بیا هم دا کوم اعتماد چې نسبی اعتماد چې کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی له دې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزوری نه شي
فکر نه کوم چې به دې کمزوري راشي ځکه چې د مرګ خدای مرګ باندې وو هغه زرې د دې نه چې کېدلی چې څوک دې کې شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد باور زمان زولار چې دا طبیعي خبره ده چې هر څوک زمان د ځې په یو ډل دغه ډلې یو څه کمزوري خامخا راځي
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو یا زیاتېدو کې به د ملا حسن مړینه څه اغېز وکړي
یو اساس د طالبانو اختلاف یا فروغه کې منفي اقتصاد کم نه درلودي خو دوی مثبت و چې دا اوسنی یار چې دی راولاړ شو د یو ډلې سره یو ځای شو هغه متوقف ده خبره راووتله نو دا به طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فائده کې خامخا و چې دی دلته بیا د طرفه ناستو په منځ کې ناستو د یو بل طرف هم نه و دا منځتوب یې دورې کې و هغه د یوه طرف ته سور دا طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې یو څه تقریبه باندې راغلي ولیدی معروف مشهور سړی و
دا پوخانی طالب چارواکی سید اکبر اغا سرمو د ملا حسن رحمانی د مړینې په اړه مرکه اوریده د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلی په زیاتېدو دی د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل او بیا د فبروري په 16مه په اسلام آباد کې وکتل ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 13مه بیا په کابل کې سره کینی او د سولې د مذاکرو د رسمي پایل پاړه خبرې وکړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اول د ورتیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې وروسته ناکام شو خو ستدي خبراتولو د بیا پایل لپاره هسي په کوم لور روان دي فرشته جلالزی په دې اړه یو تفصيلي ريپورت لري
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پایل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استاذي توپ لا هم نریدل کیږي کته هم په دې بهیر کې ځینی مثبتې نقشسته لکه د چین او امریکا حضور خو داسې اطمینان نسته چې د طالبانو کوم لور رتبه استاذي به د فبروري په درويشتمه په دې خبرو کې ګډون وکړي آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استاذو ګډون یا نه ګډون څومره د اندیشنې وړ بلل کېدلی سي په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاوله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات او طبعا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابرې او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دي نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصلا مطلب نشته دی موږ هیله مند یو چې په دغه درې څلور مجلسونو کې هوټلي اجنډا برابر شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي بعد د هغې نه مهم مسایل بحث کېږي ذکر کوم دا مقدمات دي باندې چې طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه بورمه په اساس کې اساسي مسایل چې کار د شو کې دا په دې صورت ټول حاضر یا د ځان اطراف ته حضور ولري
د افغانستان پاکستان چین او امریکا ستاسو تر اوسه درې واري سره غېدلې او څلرم غونډه په کابل کې کیږي دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایل لپاره پر اجنډا خبرې کوي د فارن پالیسی خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د وی اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څوډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای شي. په وروستي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ خونړیو حملو او وسلوالو نشته د دغه کسانو د ریس پیوړې کړي چې غواړي د جګړې لارې برای عمومي. فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یو لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پایل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. شاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او لدی عمله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان نو د اسلامي تحریک ولو کې څو طالبان تقسیم شوي دي، د اول خو د یو ترمنځ د روغ جوړي خبري روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت لمخې مذاکراتو مستر راشي. بیا که چې د یو واحد قیادت هم نه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوښتنو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی دی، زده چې دا نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به کړی چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوال ډلې هر څه مرچوي، هغه باید مذاکراتو نیست په یو شکل او شکل باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کینول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې و ممکنه ستونزه ګڼل کیږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونې په لیکنه کته هم افغان لوري خپل دا خبره ورسته ماته کړ، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندې سره موافقه څرګنده کړه چې ټول ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو یا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملی ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالی شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بوند پروسی یادونه وکړه او ویل چې کله ور بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نور ته د ګډون حق ورکړسي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو ور بیا به ولسی خلک ګرانه بیا پرې کوي.
موږ باید د سولې رامنځته کولو ته د بوند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې، یو څو ډلې د باندې پریږدو او د هغو بیا اغه ناخوالی او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسی خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په ډېر نهایی پریکړه نه رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي کده مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزی حل کړه او نه جمهور رئیس غنی، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو دورونو شخ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران لبیل ابیل پانتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د ډیر شمیر کاندیدانو د لری کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل ورو.
د ایران د بیلابیلو پهنتونونو استادانو چې شمیرې شاوخوا 300 تر رسیدي، د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په وسر خلاص لیکي ویلي چې راتلونکو پارلماني انتخابات په ناسم وي، ځکه چې د ډیر شمیر کاندیدانو سلبي صلاحيت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټولو کې دغه هیواد نړیوال دریسته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحانی ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړی چې راتلونکو پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبدا وی چې دغه انتخابات تر سره نکړي. ټاکل شوی د فبروري پر 18 د ایران د پارلماني څوکۍ او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولای شي پراتلونکو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ځایناستي وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې شخواش پر زره کسان د کاندیدانو په توګه منلی او دیش میر نورو ته اجازه نه ورکړي چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایرانی استادانو په دغلی کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یو ویب سایت کې خبر سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خبر شوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنی له 3000 کسانو څخه 1.5 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل شوې ده. تیر میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړن انتقاد کړی وو او ویلي وو چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات به معنا کړي. هغه دا هم ویلي وو چې ل خپل یو مرستیال څخه غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی وو چې شورای نگهبان 1400 هغه کاندیدانو ته اجازه ورکړي چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته ویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نوي منل سوي کاندیدانو په ډاله کې دي.
اوس هم وخت ته نیمه بجې شوې. یو اربیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمل شارف ناورو.
په ولس مشر وای د پولیسو او خلګو ترمنځ د واټن راکمول لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږي او دندو د ویش هغه تر هدایت کړ چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوی و. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. د کویت یو لوړ پړی چارواکي وای چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د دشتلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای روسیې په سوریه کې په شکلتیا سره د هغې هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. په سوریه کې د بی پولي ډاکټرانو پر ورختونو په هوایي حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو هڅو د هغو څرګندونو په اړه یې پوښتلې چې وای واشنگټن د سوریه د کورد دیموکراتیک اتحاد ګوند یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني.
دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وسم د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو تر رسو د انصاف په لټه خبريږي ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره یادمو پاسي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکو ستونزه راخستی چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دی ورکړل شوی. دغه ستونزه په خپل دغه اوریدونکو کې له خولې واورو.
زمانم عبدالهادي د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکونکو څخه دی. په هیڅ ولایتي ترنر د غزنی ولایت او د ازاتیرو انتخاباتو کې مو د کمیسیون سره کار کړی و. د ترینر په صفت باندې څو کسان نور ملګري وو سره هغه مالته مربوط ولایت کې. نو هغه و چې انتخابات تیر شو، بیا وروسته انتخاباتو مو دلته مرکزي مرکز ته راغلو، دلته د راشمیرنې پروسه روانه وه. هغه چې تیره شو موږ هغه ماشونه وو هغه سفریې مو ویلته ولسوالیو کې مو نورو ولسوالیو ته هم سفرونه کړي وو، هغه هم پاتې شو. او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی و یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې، هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي. نو په نن او سبا مو خطا کوي بعضې کسانو بیچارګان کې تهدید شو، ګواښونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو، له خپل اصلي ځای چې فرار شو. د هغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي او په نن او سبا مو خطا کوي. هغه خپل حق حقوق هم دي، هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي را کړي.
تاسو تر اوسه پورې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پورې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي؟
والله که دوی وایي چې موږ که د یون ډی پي خارجانو موږ ته پیسې نه دي را کړي، کله موږ ته پیسې را شي بیا به یې درکړو. او دوی ته مو څو وارې کمیسیون رئیس سره موږ په جریان کې شوي یو، او دا رقم پارلمان شکایاتو کمیسیون بخش ته هغه ته ورغلي یو، دغسې نور د دولتي هغه ته ورغلي یو، وکیلانو ته بعضې خلکو سره هم لیدلي دي، خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې.
دا یوازې ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري؟
نه، ټول کسان، کوم کسان چې په کمیسیون کې کار کړی ده او یا دلته کابل ته راغلي وو په راشمیرنه د راشمیرنې پروسه کې کار کړی ده، د هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړي.
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي؟
یاره، نو دغه د مونږ په ولسوالیو کې یو سفریه پاتې وه، هغه ده د تقریبا 50,000 روپۍ، او دلته مور سره 500 ورځې کار کړی ده. هغه روژه ټوله هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېرو مشکلاتو کې ما روژه دلته تېره کړه، او بیا وروسته له روژې نه ولو 50 ورځې که څو 250 ورځې راځي. او دوی مونږ ته ویلي وو، مونږ سره یې دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې مونږ 2,500 روپۍ درکوو، چې دغه خوراک و چې دغه تاسو دغه د حق زعما ټول تاسو ته درکول کېږي. نو هغه 50 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضري لرو، هغه ټولې پاتې دي. بس هر څو نه سکېږي تقریبا، دغسې هر څوره جوړېږي هغه ټولې پاتې دي، وایي هم نه در کړي.
مننه، انشاءالله به چې موږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسې د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي.
مننه، خدای هم خوشحاله ده، خیر وسي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه. خاغلی نور یې په اړه راته وویل،
کله چې ولسمشریز ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بل اخر دوام ځلې تاسو په جریان کې اوسئ چې پایته ورسید، پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ته پای ته ورسېږي. زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه ترسره کړه. دغه افراد چې ادعا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي، د دوی حق په جانب دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړي ده، اعلان کړي ده چې دوی ته به خپل حق ورکول کیږي. ولې کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبرې یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغدې پیسې د ځان سره نه لري. کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پر شوي دي هغه د ایم ډی پی امکس له لارې ترسره کیږي، او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیما یو ان الیکټ ورکې دي، یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورکې. او دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري کوم سندونه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې باید بل اخره ورکړي شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو ان او مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره دا مسله شریک کړي ده، باسي کړي ده، سندونه پروسس شوي دي. په نږدې راتلونکي کې باید دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي.
بله نور صاحب، دا واده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي؟ ښه،
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته. زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په تیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول، په دې کې لږ څه ستونزې موجودې دي. د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلیدا دغه سندونه د سره ار جی بي کړی دی او ار جی بي کوي.
او روسه د اخی څخه څوک چې مستحق دي هغه ته باید ورکړ شي. ځین افراد او اشخاص په دې کې شته چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دشته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځین کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي، ولې ځین افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ور شامدې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي ازریف وی
ګرک وې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود انصاف ولټه کې د دې اونې خبرونه شته سی واوري دلا تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونې شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پور ازول مکسراړي کوي سي او خپل سوند را سره شریک کړي 09923 تر بلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم خاونې ولرای.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. تاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونې مو تاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیری زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپل معاشونو یا نورستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورستونزو هم پیغامونه لرو، خو لمړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم په ګډه به وورو.
السلام علیکم جناب سره کوم سلام د آزادۍ راتو ټول کارکونکو او ورزونکو ته وړاندې کوم. پاستر سلام زما پیغام دا دی چې یو تن سلطان د هرات د ولایت د پیژرمو د ولسوالۍ مایوب په آتش کې تل کې د ولس کار د عمر او په هغه وخت کې خپل شر د لاس ور کړی دا افغانی پاسر هغه مشته نوې راجستر کو سار افور ورکو او امنیت کتاب لیسه ولې سي پاسر هغه کولای شو چې وتا ته کوټه ونی شو کدا چې ونی شي موږ نو څه کولای تا ته کوټه دار کو آی انن که په شی و شی خو کولای شو که په شی نه و شی نو څه کولای موږ موږ بیچاره معیوب خلک چې دم ته دیر لاس دې څو دې کوزینه سره دې ډیر دولت ما خري پاتې موږ شهره او موږ علاج وشي ودا د بل څه ما ورنه خلک اله لره ما چې دا یو فارې کې یو لار شوونه دغه ما یې چې پاتې دي خپل د عقص خه آسانه لا شوونه وکړو. سلام
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسو دوله سوالینه هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړی. موږ دا شهیدینو مې دینو مرشته او روزانه دا پروسا کال ما سم موږ نه لاسه ته اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. هله لرم چې لازم هغه ډاکټر صاحب شوغنی او ډاکټر صاحب عبد الله او موږ دا باښونه والا کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوی پاسات ده خلکو کې تاسو جوړی کړی نه ځانونه هغه ماشونه اخلي دا مې دین او سره ټاک دی کوم خلک چې دا مونږ به واسطي او دا الله سره کوي دې دا ځان غازی نو تو ورته ماشونه ورکې نه خره باد نو دا هله لارم او دا پیغام راته نه تر کوي او موږ دا ماشونه مونږ تر کوي نور مخ نه نسم په مخ هم خښ
اما ځخان يم غرور د غزنی ولایت مقاله ولې فعالیت متماس نه ولای دا زه خپل یو معلول ما فارې ما پسترګو باندې معلول یم دغه 15000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې سره ډېرې چې زه په خپله تعمیل لرم. دغه د میاشتې کله 15000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستانه بلې مو نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپېژنو، مور سره اخېستې یو، پلار سره اخېستي یو، هر چا په سره اخېستي یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معیبینو ته مننه کوو، سلامت اوسي.
سلام علیکم ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ذبیح الله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام، با احترام.
بله، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي، زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي، هغه دا زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام، د
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتون والا ونیسي دستګیرې کړي، او چې دا څومره پیسې اخېستي هغه پرې بازګشت کړي. افغانستان ملت په 30 کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره په انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخېستي دي او په بړستن کښې مړه شوي. په بړستن کښې نه چا وژلي، نه هېڅ شی پرې نه دي شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي، او پخپله د کار نظارت وکړي، او که بل چا ته یې واله کړي، نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي، هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونو والا ځان ته را وغواړي، او هماغه ته یې راجستر کړي، نوم یې ولیکړي، یو کار ته را ورکړي، غواړي چې زما شې واخله، او چې څومره کارونو اضافه کارتونو باندې معاشونه اخېستي دي، او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي، او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجر شوي یو لوګر ته، او زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د معیدینو معاش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته معیدینو معاش نه ده راکړل شوی. سخت ژمی ده، د سختو مشکلاتو سره ټول مرکز ته ورسوي.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت د مرکز سینک اوسېدونکی یم. رضا ظاهر خو ستاسو استاد همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه اکته زه یو معید یم، په دواړو سترګو حاسب یم. نور حقوق په زابل ولایت کښې نوعي راکول شوي دي، نو په دغه اکله زه به تعلیم محمد انور اسحاقزی او یا هم کار فرمي کارس محمد رسول علي څخه موږ ته په دغه اکته معلومات راکړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو او د نورو هغو اورېدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولی دي، پیغامونه مو خپاره کړه. خو موږ ډېره هڅه وکړې چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریک کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اورېدونکو پر نورو موضوعاتو راسره شریک کړي دي.
هلو، السلام علیکم. زه خپل پیغام دلته تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کښې دا خلک ټول پر دا دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه کښې دا خپل ځمکې دي، دا کښې
تر دغه و باسي دا و چې د ټول خلک په لختار کې د شپه باندې غوږی پراګرزولي د حکومت څخه کې د شرایط خلک غوږی پراګرزولي یو ځما ده بل ځما ده په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا جی سلام
زما دا غبي وروره سمز ډیر په ازادي او د ټکان باندې کېږي زه د غوړک د شکارې زکلی څخه سره په تماس یم دا جنګونه دي ټکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړل طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ځغاسته شنو مستوانو نه کاش کی بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرې صاحب څخه خدمت دا غوښتنه ده چې موږ سره زات کومه کوتی وروره یا را شوکی یا یټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چورونو زما سره د همکاري وسی د ملکی غوړ نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پاتې د کورونو مو پاتې د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه وروره کسم پاتې د کور مو پاتې د بل په کلی کې پراته د شورز راځو د شپې ځو زما سره د غټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دی
علی السلام علیکم ذات اولاد ادم د زابل ولایت څخه دا پیغام پرې کدم ما د ټول افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بسي او نور د ظلم دې ظلم ته چپای تک شي دی او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت دلت نور مزيره وي
الو زما سلام نو واوري زما مودمان د باباجه څخه څه زادر کوم د غزما کورونه د دغه چارواکو څخه دا کیسه ما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دي د غزما پیغام دی د غزې ازمل کورونه څخه واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر پازاګي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مرزي باندې اختایو موږ کورونه څخه نیولې دي دې دې زموږ د کوروس خیا وو چې خپل ځایو ته ځانونه جوړ کړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دې نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایو ته ولاړ شو موږ د هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا د چارواکو زموږ د کوروس خوږه شي وسلام غره
بل السلام علیکم بعد السلام ز د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم السلام بیا خواته ز د روزګان ولایت حاوت ول سوال د ارتادی د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان دا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته دا سالات زموږ سالات نه خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړ کړي دا بل او تا بیا پوسټ طالبان نیولې دی به راس بیا اسکر وخی تکي نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالات دې خبر کې بیا دې موږ وطن ته چرسي په کلو کې ولې په سند خان کې دې ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد سلام او سلام
مننه وروره ستاسو رحم او ورته د ازادي رادیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنۍ په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې کته سي د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کینو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او د خپل دلایل لري یو شمېر نور دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم
د اولین چې مواد ته خبرونه د کور کلی په داغه کې واورېدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګر دولس تر نه په عذاب ده څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکړي خلک په جنگ اچي قصونه حتی په ما باندې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 15000 40000 10000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه دي حکومت چارواکو ته مرکزی او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ماده خوایست چې دغه دغه تعویض خو په ګرد د افغانستان کې منې کې بیا خصوصا دلته د نفق ولسوالۍ کې و سلام د ماده پیغام ټول ولپلو چارواکو ته وایا سلام علیکم ما پیغام دا دی دا بغواله لا چې دې چې ورته چې وای یو شچا کوی یو شش نه صدر پخ یا پیسې غواړي وای بوتیا وا شچا ته نور کی ستر ټیکلی دا تر دکان ما دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه خې
وای دا شی کرا که پریردمو کنیانمو پریردو زره رشوت خور دی باغوان سو د تراچو کا سو یس د اسکار سو یس د از تر اشرف کنی پریدا کول دا ما خواهش دی ما او دا درمان دا خواهش دی چې دا نور ټول چارواکو ته دا مو خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زغن او ترک افغان لسانی مال جن خو ایسه سره کوم څه دا وخت نه نشي مې ترک افغان سره په دې سره پاملر نه وکړي چې تاسو د سوال لسکانه کې ترک افغان بور سره کې نه مکتب کې کوم سره چې لري کې سوي. السلام
ولی. السلام علیکم. زه فرمانده دی پکتیکا دی ولایت دی ترګو دی ولسوالی زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبد الله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي، نه روډ پوخ لري، نه مکتبونه لري، یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي، کلینیکونه ورې خلاص کړي، هېڅ شی نشته، نه کرځي چورت کې واو. وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر صاحب معارف نه د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلمینو حقوق چې د بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله من دي چې د خلکو حقوق یې ځکه د آزادی راډیو د ټول معارف یله منده چې دا مشکل وزیر معرفت په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وادي ټکړي هغه خو ورنه کړ، مګر ما هم حقوق د معلمینو تر په خو لاندې دی. یله منده چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته مو
ستاسو څنګه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی. یو موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو، تر څو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں شادی توبہ توبہ گلدے پر سرکل باندے قاتار دے والا چشمان دے محبوبا گلد انا دی توبہ توبہ گلدے پر سرکل He loves.